دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په افغانستان کې د امنیت خرابېدل منلي او په دغه اړه اندېښنه څرګنده کړې کربی د امریکا د سی ان ان تلویزیونی کانال سره په یو امریکا کې ویلي چې طالبان د ولسوالیو مرکزونو نیولو ته دوام ورکوي او دا کار د اندېښنې وړ دی له دې وړاندې نوموړي افغان ځواکونه د تیر په پرتله ځواکمن او پیاوړي بللي د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د افغانستان پر وخت تیر شپه نا وخت په امریکا کې د یوې خبری ناستې پر مهال رسنوی ته وویل په تیرو شلو کلونو کې امریکا او متحدینو یې د ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده د زیاته کړه چې افغانستان هوایی ځواک لري یو وړ هوایی ځواک او طالبان هیڅ نه لري دوی وویل چې د اټکل کوي چې افغان ځواکونه د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه واسري وسله هم لري کربی ویلي هیله من دی چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ثبات لپاره سره ګډې هڅې وکړي پینټاګان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی چې د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر به د اګست میاشتې تر 1.5 نیټې پای ته ورسوي بلخوا د افغانستان په ډیرو ولایتونو او ولسوالیو کې هم له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر له پیل سره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وای د ته په پام چې د افغانستان نمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویدلی د دولت د سقوط خطر شته خدای ګمان نه کوي چې طالبان دې وکولای شي پر ټول هیواد ولکټینګ کړي نو موري دغه څرګندونه پرون د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دې هیواد د دفاع وزیر بن ویلس پکې هم ګډون کړي وکړي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي جانسن زیاته کړه چې اکثره بریتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به یې په دې نږدې ورځو کې ووځي د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیونه پونډه او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50 میلیونه پونډه مرسته وکړي روسي چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د درې ډلې ولکټینګ ډول زیات شوي دا ښکاري چې اوس روسیه لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم داخله شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 50% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلیو د ډلهییز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پارونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي په دغه سازمان کې روسیه ازبکستان تاجکستان قرغزستان قزاقستان او ارمنستان شامل دي سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې لخکیلو لور یو غوښتنه وکړه چې د یو بل پر وړاندې لزغمه کار واخلي د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ دغه سازمان نن وویل د 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 9% زیاته شوې د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې یوازې 13 لکتر لږ شپږ 50 ملکیان وژل شوي دي دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولي او د جګړې لخکیل وړخونوی د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه په افغانستان کې په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې راپارولي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي افغانستان ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 14 لکه ډوزه ورسېدل امریکا په ټوله کې له افغانستان سره د جانسن اینډ جانسن واکسین د 3 میلیونه ډوزو مرستې ژمنه کړې وه یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي د واکسین لومړی بسته واکسین افغان دولت ته سپارل شوې دي د روغتیا وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی رسنوی ته وویل افغانستان د دغو واکسینونو د ساتلو ظرفیتونه لري یونیسف غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کرونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ورکړل شي پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د بریدونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې د بغداد په شنه سیمه کې د امریکا سفارت او په عراق او سوریه کې امریکایي ځواکونو وړمه ورځ د 3 راکټونو او ډرون هدف وګرځېدل په 1900 اډې بیا 14 راکټي بریدونه شوي چې په پایله کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیری ټپیان شوي. د امریکا دفاع وزارت وایان جان کربی پرون په دغو بریدونو پر شاور اندېښنه څرګنده کړه. کربی وویل امریکا په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدي نیسي او د پخوا په څیر چې کله د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخ کیږي امریکا مناسب انتقام اخیستونکي اقدام ترسره کړي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداري ورکړې چې د سوریه او عراق پولو باندې به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایی بریدونو جواب ورکړي. په اترش کې لري لارې د یو ریل ګاډي د اوختو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وشوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې ریل ګاډي له ریل لارې واوخت او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اوترش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په ریلګاډي کې شاوخوا 50 کسان وو چې تر توپاني باد وروسته نسکور شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ د سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان په اړه د ولسمشر بایدن وینا ډېر خبرګونونه درلودل. طالبان وایي چې دغه ډله کولی شي په دوه اونیو کې ټول افغانستان ونیسي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د ولسمشر بایدن خبرې د افغانستان له حالاتو سره سمون نه لري. لیمین یزی په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره ټول لازم ظرفیتونه لري. ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په حق له وینا وروسته د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې د افغانستان حکومت 300 زره مجهز وسلوال ځواکونه لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د جنگیالیو شمیر 15000 تر رسیدي. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی او غړي شهاب الدین دلاور په مسکو کې په دې اړه ویل چې دا د ولسمشر بایدن شخصي نظر دی.
دا یک روز 14 ولسوالۍ سقوط میکنند. اگر ما به خواهم ان شاء الله تعالی ما در دو هفته کول افغانستان رژیم سلطه اوردا میتنم. این نظر شخصی بایدن.
خاغلی بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه ویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅ کله به په هغه هیواد کې نظام نسکور نشي. خو زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ کله متحد هیواد نه و. سیاسي کارپونه سر سالي امریکا وخت ویل چې د ولسمشر بایدن یادې څرګندونه د افغانستان له حالاتو سره هیڅ سمون نه لري.
امریکا د ولسمشر شغلی جو بایدن متاسفانه چې ټول څرګندونه د اوسنۍ حالاتو د افغانستان او د سیمې سره نه دا چې سر نه خوري بلکې تر ډیره پوری په ټاکار کې دي. د افغانستان د روان وضعیت زمما د امریکا په غاړه باندې ده او دغه پلان د امریکای دی چې په افغانستان کې د یو لږ وخت لپاره یو څه ګډوډي رامنځته شي.
سیاسي کارپوه سرور نیازی وایي هم د امریکایانو چې طالبان په یو سیاسي او نظامی قوت باندې بدل کړل.
دوی و چې طالبانو سره په خپل سر هوکړه لیکم ځکه چې امریکایان غواړي چې د دوه لورو ترمنځ داسې یو انډول وساتي چې جګړه د کلونو د کلونو لپاره په افغانستان کې دوام ومومي.
افغان حکومت روس د ولسمشر بایدن او طالبانو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی خودلی او نه دی خبريالانو پښتنو ته ځواب ویلی دی. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل به په دوه نیمو میاشتو کې ترسره شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم تاوتریخوالی زیات شوی دی او جګړو زور اخیستی دی. لیمانی ازی، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په دې حال کې چې طالبانو په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې کړې دي، امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځمې په ورځ له افغانستان د پوځیانو د استلو په اړه استدلال وړاندې کړ. تاکل شوې ده د اگست میاشتې تر پایه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووزي او له دوه لسیزو جګړو وروسته نظامي عملیات پای ته ورسېږي. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
په بادغیس ولایت کې افغان ځواکونو هغه مهال پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو په خار برید وکړ. د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا د دوی تر ټولو ناوړه برید و. تېره اونۍ د بګرام پوځي اډې څخه په زرګونو امریکایي سرتیرو او قراردادیانو وتل او له دې سره د امریکا نظامي ماموریت چې 2000 کال کې پیل شوی و په موثره توګه پای ته ورسید. د پنځمې په ورځ ولسمشر جو بایدن د افغانستان څخه د وتلو پریکړه داسې توجیه کړ.
After 20 years, $1 trillion spent training and equipping hundreds of thousands of Afghan national security.
د شلکل نورستا یو ټریلیون ډالر د سلګونو زرو افغان ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو پر روزنی او تجهیز باندې مصرف شوی. 2400 امریکایان وژل شوی، 6022 ټپن شوی او په زرګونو د رواني ناروغیو سره مخ بیرته کورته ستن شوی دي. زه دیوی معقولې او متفاوتې نتیجې پرته نه غواړم چې د امریکایانو بل نسل افغانستان ته د جنگ لپاره ولېږم.
د ولسمشر بایدن د دې وینا وروسته امریکایي سناتور لنسی ګراهام په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې دا ماته څرګنده ده چې ولسمشر جو بایدن د عراق نه د وتلو له ماتې څخه هیڅ نه دي زده کړي. هغه پریکړه چې د داعش د ظهور سبب شوه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې د عسکرو وتل به د اگست تر پایه بشپړ شي، خو جو بایدن په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې امریکا د القاعده ډلې چې په متحده ایالاتو کې د سپتمبر د 11 نیټې برید تر سره کړی وو په ځپلو کې بریالی شوې ده. خو د افغانستان په مهمو ښارونو کې د طالبانو بریدونو ډیری افغانان اندېښمن کړي. مارک جیکبسن د ماکس کویل بهرنی پالیسی مرکز څخه وایي
The Afghan military is as bad as some people paint them to be, but at the same time I'm not sure they have the power to
زه فکر نه کوم افغان پوځیان هغومره کمزوري وي لکه څنګه چې خلک ښکاره کوي، خو په ورته وخت کې زه ډاډه نه یم چې دوی دې د دې وړتیا ولري چې د طالبان د کورنۍ جګړې پیلولو مخه ونیسي، کوم چې د افغانستان لپاره به یو مطلق ناورین وي.
بایدن وویل چې متحده ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، بشري مرستې او د ښځو د حقونو ملاتړ به وي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان مشرتابه باید سره متحد شي.
Did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility
موږ افغانستان ته د ملت جوړولو لپاره تلل نه وو. دا یوازې د افغانانو حق او مسؤلیت دی چې د خپلې راتلونکي پرېکړه وکړي او دا چې څنګه د خپل هیواد چارې پر مخ یوسي.
د امریکا شپږ سوه سرتیری به له دې وروسته په افغانستان کې د هوایي ډګر او د امریکا د سفارت د امنیت ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. شنونکي وایي چې ډېر نور ګامونه شته چې امریکا کولی شي د افغانستان د حکومت د سقوط مخه ونیسي. مایکل اولنهن د بروکینګز انسټیټیوټ څخه
وایي
که موږ وکولی شو د لویدیځ قراردادن بیرته افغانستان کې یو خوندي ځای ته یا هیواد ته نږدې سیمو ته راولو چې د افغانستان هوایي ځواک فعال وساتي، که موږ د افغانستان د اردو ملاتړ لپاره پیسې ولیږو، او که موږ حتی په ښارونو کې د طالبانو د هر ډول برید په مقابل کې د متحده ایالاتو محدود هوایي ځواک څخه کار واخلو، نو بیا د دې امکان شته چې د افغانستان حکومت سره د هیواد لویې برخې ساتلو کې مرسته وکړو.
په عینه وخت کې د کابل په پاسپورت یا صد باندې د خلکو ګڼګونه هم ډیره شوې ده. په زرګونه افغانان د امریکایانو له وتلو سره د افغانستان څخه وتل غواړي. د هغو زرګونو افغان ژباړونکو چې د امریکایانو او نورو بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی هم هڅې روانې دي چې د امریکا ویزو ترلاسه کولو پورې په یو بل ځای کې ځای پر ځای شي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ کابل کې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته څه باندې 1,400,000 دوزه د کرونا واکسین مرسته وسپارله. په کابل کې د امریکا د سفارت شاه ظفیر وایي چې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو نه وروسته افغانانو سره د امریکا مرسته به دوام ولري. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
پا
په کابل کې د امریکا د سفارت چار جاپیر راس ویلسن او افغانستان لپاره د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی مشري نن د جمعې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د امیر خوښي وزارت چارواکو ته حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په امریکا کې د جانسن ان جانسن د درملو د جوړولو د شرکت لخوا د کورونا وایرس د تولید شوي واکسین 1,346,000 ډوزه مرسته وسپارله. امریکا افغانستان سره د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار د ائتلاف له لارې د 3.3 میلیون ډوزو د کورونا واکسین د برابرولو ژمنه کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چار جاپیر راس ویلسن ویل چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به هم افغانان سره د امریکا بشري مرستې دوام ومومي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح دی غونې ته ویل چې دا مرسته به نږدې 1,500,000 افغانان د کورونا په وړاندې مسؤول کړي.
تقریبا 1,300,000 ډوز واکسین دی، مجموعاً حدود 3 میلیون دی. دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي، هر مریض ته یو ډوز تطبیقیږي. دا واکسینونه به ټول هغه افغانان چې څنګه چې ما تاسو ته توضیح درکړ مناسب کټګوري کې شناسایی شوي، لکه څوک چې سنې تر 50 کاله زیات دي، معلمین او د پانتون اساتید اوسي، ژورنالیستان اوسي، د روغتیا سکتور پرسنل اوسي. دا چې کابل ښار کې ژوند کوي، کلي باندو کې، زموږ د روغتیايي مراکزو په چوکاټ کې او د موبایل چیمو د طریقه باندې ته واکسین انتقالي.
ډاکټر مجروح ویل چې دی وړاندې هم امریکا د نورو نړیوالو ادارو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت سره مرستې کړې. د امریکا د دغې مرستې وړاندې هند او چین هم افغانستان سره د کورونا وایرس د واکسین مرسته کړې ده. ډاکټر مجروح په افغانستان کې د کورونا وایرس روانه درېمه سپه د دغې وبا د لومړۍ او دوهمې سپې پرتله ډېره خطرناکه وګڼله. هغوی ویل چې دغو تیرو دوه سپو پرتله د درېمې سپې شدت خورا زیات دی. ډاکټر مجروح ویل متاسفانه لکه چې شاهد یاست د کورونا وایرس درېمه سپه د لومړۍ او دوهمې سپې پرتله ډېره خپره شوې. یو زیات شمېر افغانانو د کورونا د واکسین له اخیستو معمولا ډډه کړې وه. د جانسن ان جانسن د شرکت لخوا د کورونا وایرس تولید شوی واکسین یو ډېر اغېزمن واکسین دی او یو بل خواله ادا دی چې یوازې یو ډوز تطبیقیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال له 40% څخه په کم شمېر افغانانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 1,000,000 کسانو ته د کورونا واکسین تطبیق کړی دی. د امیر روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په 3 ولایتونو کې د کورونا وایرس د 1,190 مثبتو پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر جمعې ورځې پورې ټول 22,000 پر دغې ناروغۍ اخته شوي او 15,648 نور د کورونا وایرس په ناروغۍ مړي شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ ټول 6,600 کړیږي چې د روغتونونو سربیره په کورونو کې هم تر درملنې لاندې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کوم پاکستانیانو چې بهر ته د سفر لپاره د کووید 19 چینایي او روسي سخت واکسین کړی دي، د امریکا، کاناډا، اروپا او د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو روغتیايي چارواکي نه مني او نه قبلې چې له عملي هغوی په هوایي میدانونو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه له اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبريالې عائشه تنظیم د را لګلې رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
ورستال هغه چې تیر کال د کورونا مثبت پیښې په پاکستان کې زیات شوې، د لومړي ځل لپاره هغه هیواد ته د چین او روسیې نه د کووید 19 واکسین ورسېدل او د حکومت په غوښتنه ډېر خلکو د دغه واکسین ورستنې ولګولې. خو کوم خلک چې نور هیوادونو ته سفر کوي، اوس ورته څرګنده شوې چې یو زیات شمېر هیوادونو د ناروغانو لپاره د چین او روسیې سخت واکسین لا تر اوسه پورې نه دي منظور کړي. قبلې نه تقریبا 9 میلیونه پاکستانیان دا وخت نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کار کوي. په بیړه او عجله زیار باسي چې د استرازنیکا، فایزر او مډرنا واکسین ولګي. خو دا واکسین د روس ته پاکستان ته ورکړل شوی او مقدار هم کافي نه دی. د خیبر پختونخوا د ثوابي د علاقې یو اوسیدونکي حکم تاج په دې اړه امریکا غږ ته په پښتو ژبه داسې ویل:
مردان ته ویکسین راغلی هو ال تصار چې ګم دینو 300 ویکسین وغه کسان ختم شو، ویکسین ختم شو کسان ډیرو. نو موږ د دې ورځې استانبول ترالو چې زمونږه ویزه کې ټایم ختمې کینو.
کوم پاکستانیان چې په بهرنۍ هوادونو کې کار او مزدوري کوي، سم نمایي د منځني ختیځ په هوادونو کې دي. اکثره په متحده عربی اماراتو او په سعودي عربستان کې کارونه کوي. د دې دواړو هیوادونو چارواکو لا تر اوسه د روسیې او چین سخت واکسین نه دي منظور کړي. پاکستانی کارګران چې په رخصتۍ باندې پاکستان ته راغلي وو د واکسینونو په وجه په اسانه نشي کولای چې بیرته سفر وکړي، خو دا خلک د دې لپاره چې کار او مزدوري لګوتو ونوځي کوشش کوي چې دویم ځلی نور واکسین ولګي. که څه هم چې د دوه ډوله واکسینو د اختلاط په اړه تر دې دمه طبي ارقام او معلومات کم دي، پاکستانی روغتیایي چارواکي زعیم ضیا په دې اړه امریکا غږ ته وویل نوموړی وایي کله چې ځینې خلک څو ځلې موږ مراجعه کوي د دغې ستونزې سره مخامخ کیږو، ځکه چې هغوی د نورو واکسینو له رسېدو نه مخکې واکسین لګولي وو. دوی اوس بیرته موږ ته راځي او د دوم ځل لپاره د واکسینو د لګولو تقاضا کوي. تاسو پوهیږئ چې دا یو غټه ستونزه ده. د رواني میاشتې په سر کې د کوویکس د نړیوال ابتکار لارې چې له کم عایدو او نسمنو هیوادونو سره د مرستې په خاطر جوړ شوی، پاکستان ته د امریکایي سخت ماډرنا واکسینو 2 میلیونه ډوزه ورسېدل، او هغه خلک چې د سفر کولو نیت لري لګیا دي د اسلام آباد په شمول د واکسینو مرکزونه لټوي، غواړي چې د سفر کولو نه مخکې هغه واکسین ولګي چې نور هیوادونه مني. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په خوست کې د کرونا په ناروغۍ د اخته کسانو خپلوان د مصنوعي اکسیجن د کمښت شکایت کوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لیکلی.
په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې د مصنوعي اکسیجن د تولید تازه فعاله شوې، دستګار تخنیکي ستونزې له امله له کار لوېدلې، د کرونا ناروغان د مصنوعي اکسیجن له کمښت سره مخ شوي. د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرؤف چې د کرونا په وایروس اخته ناروغي د ملکي روغتون د کرونا ناروغانو د درملنې په واټ کې بستر کړی، دا ستونزه خورا جدي وبلله. عبدالرؤف آشنا راډیو ته وویل چې په واټ کې د اکسیجن د کمښت له کبله په خپل شخصي لګښت او امکاناتو له پکتیا ولایت نه د اکسیجن څو بالونونه راوړي دي.
یعنی څلور ډبې موږ په شپه ورځ کې ختموو، نه شپه ورځ کې نه شپه کې څلور به ختموو، شپه ورځ کې اوته ډبې خلاصېږي، څلور ساعته کې اوته ډبې خلاصېږي. او مریض مو ډېر خراب دی، ډېر یوې ډبې کې ماته 3,500 افغانۍ دی، او چې موږ بیا هغه اوته یږدو هغه پیسې چې موږ ډبه دروړو 10,000 افغانۍ اوته یږدو. مو چې خپل دلې د سبا خیال چې انا مریضون مول دلې دي، بیګا د شپې دوه مړه شوه، یو د موږ واښنه مخته داسې کې مړ شه د اکسیجن دی واجی.
د شیخ زید په هانتون په قادری روختون کې د مصنوعي اکسیجن فعال شوی دزګه چې اوس له کار لویدلې، په شپه او ورځ کې د شلو بالونونو اکسیجن د تولید وړتیا لري. په داسې حال کې چې په 24 ساعتونو کې 100 بالونونو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ولایت د مرکز اوسیدونکي سید فضل شاه چې ترې د کرونا ناروغانو په وارد کې بستر کړی وو، آشنا راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو کې ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن نه رسیږي.
نو تقریبا د 2 ورځې خو نو داسې وی چې په سات کې په ورځ کې ورسیږي وای چې اکسیجن شته. موږ خپل اکسیجن ته د لاته د غازه کې ذخیره شته کې خوي، بیا داسې وشي چې په سات کې ختم شي، یو اوس مو بل مریض ته تقریبا خپل ملرلو بل مریض ته مې خپل ډبه ورکړه چې مو په تقریبا وتله زره خو شو کیږي چې دا غسره مو یخي وا حمیده ته ورکړه دوی چې بیا چې مو ځای پیدا کوم به تاسو را ته بیا خپل ډبه درکړه.
د خلکو اندېښنه دا ده چې کدی اکسیجن د کمبود ستونزه دوام عمومي پر یاد ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې کچه زیاتېږي. خو د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وایي چې د اکسیجن له کمښت سره کله نا کله مخ کیږي، مګر زیاتوي د هواري لپاره یې تدابیر نیولې دي.
خو زموږ پلان دا دی چې موږ د کابل څخه او د کندهار څخه ځینې وخت د پکتیکا څخه چې هغه خوا راځي اکسیجن خوست ولایت ته را انتقالو په بالونونو کې، تا طویل مدت پلان مو دا دی چې موږ جناب وزیر صاحب موږ سره وعده کړی دی چې ان شاء الله خوست به ډیر په نږدې ورځو کې اکسیجن پلانټ انتقال شي او هغه فعال شي ان شاء الله به موږ د اکسیجن د ستونزې سره مخ کیږو.
د رسمي ارقامو له مخې د کورونا وایروس د خپرېدو لومړۍ څپې بیا تر ننه په خوست کې 2421 کسان پر دې وایروس اخته شوي چې له دې جملې نه 1,650 ناروغانو ژوند له لاسه ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د دیموکراسي وډلې چې په جی 7 شورت لري په برتانیا کې د اړې غونډې په وخت کې شمنه وکړه چې د کورنولس واکسین لک تر لک 800 میلیون ډوزونه شریکوي. دغه ډوزونه به د هغو ژمنو سره ملګري وي چې د 2020 کال د فبروري میاشت نه راپدې خوښ شوې دي. په راتلونکي کال کې به څه باندې 1 میلیارد ډوزونو ته ورسیږي چې بخشش ورکول کېږي. امریکا به د دغو ډوزونو نیمایي مرسته وکړي. د وو صنعتي ملکونو مشرانو په یو اعلامیه کې ویل زمونږ بین المللي لومړیتوب دا ده چې د نسمنو هیوادونو لپاره خوندي او مؤثره د لاسرسي وړ او له دې نه د وتلو وړ د واکسینو تولید ازیت کړو او د نړیوالې عامه ښېګڼې په حیث د پراخه خوندیتوب د رول یادونه کوي. جمهور رئیس بایدن دغه تاریخي ژمنې ته هرکلی وایو چې د دوه اعلان نه وروسته سری عالی غونډې ته ووته چې امریکا به د کووینولس فایزر او بانتیک 500 میلیارد واکسین واخلي چې تقریبا 100 هیوادونو او اقتصادونو ته بخي او بسپنه ورکوي چې په دې کې 290 د ټیټ او منځنی عاید هغه اقتصادونه شامل دي چې د دغه وبا په خلاف مبارزه کې ورته سخت ضرورت لري. لکه څنګه چې جمهور رئیس څرګند کړه، امریکا ځانګړي ستره خریداري کوي او هیڅکله د یو ځانګړي هیواد لخوا د کووډ-19 دومره واکسین بسپنه نه ده ورکړل شوی. جمهور رئیس بایدن وویل څومره ژر چې دوی تولید شي هغومره ژر به د دغو 500 میلیارد واکسینولو لیګل د اګست په میاشت کې پیل شي. د دغو ډوزونو 200 میلیونه به په روان کال کې ولیږل شي او 300 میلیونه نور به د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې ولیږل شي. امریکا ژمنه کړې ده چې نړیوالې مبارزې ته 500 میلیارد کووینولس فایزر واکسین ډوزونه ورکوي. دا د هغو 80 میلیونو ډوزونو په سر کې راځي چې پخوا یې جمهور رئیس اعلان کړی و او امریکا 2 میلیارد ډالر بودیجه کوویکس ته برابروي. دا د کووینولس واکسینونو د خوندي او مؤثر رسولو لپاره بین المللي میکانیزم دی. د وو صنعتي ملکونو د نوي ژمنې د اعلانولو معنا دا ده چې د 2020 کال نه راپدې خوا د جی 7 انډیوالانو وعده کړې ده چې د نړۍ لپاره څه باندې 2 میلیارد واکسینونه برابروي او تمویلوي. وو صنعتي ملکونو ژمنه هم کړې ده چې په 2021 او 2022 کال کې د کووینولس خوندي او مؤثر واکسینونو لږ تر لږه د 1 میلیارد ډوزونو لپاره محلي تولیداتو ته پراختیا ورکړ او په دې کې د کووډ واکسین په شان واکسینونه د امریکا، استرالیا، هند او جاپان شراکت شامل دي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه د وو صنعتي ملکونو د انډیوالانو ترمن دا څرګنده موافقه وه چې د دوی د تازه وخت د ژمنو هدف د خپلو کوښښونو پای ته رسول نه و چې کووینولس ته ماتې ورکړي. د څرګنده کړه دا به د یو اوږده وخت لپاره یو دوامداره پروژه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.